یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د غرمنۍ خبری خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلو. د طالبان حکومت وای په هغه لیک غاور کوي چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د مخکنی حکومت د مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله لخوا دوی ته استول شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی ګوري چې د وړاندیزونو کې د افغانستان لپاره څه ګټې نغښتې دي او په خبره یې که خیر پکې وي بیا به عملی شي. حامد کرزی پرون په یوه خبري ناسته کې وویل چې له عبدالله سره په ګډه د طالبانو له حکومت څخه په یوه لیک کې غوښتنه کړې چې د افغانستان ته د سیاسونو د بیرته راتګ لپاره زمینه برابره کړي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د اوکران پر سر د لویدیځ او روسیې د کړکیچ په منځ کې نن کیف ته سفر کوي. دای به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره وګوري. د رویټرز خبری آژانس په حواله دا سفر د روان کړکیچ د کمیدو لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو یوه برخه ده. شولز به وروسته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره سبا سه شنبه مسکو ته هم ولاړ شي. د جرمني صدر اعظم پرون خبریالانو ته ویلي و چې دغه سفرونه به په اروپا کې د امنیت د تضمین لپاره ترسره شي. بلورته د امریکا او اوکراین ولسمشرانو یو ځل بیا د روسیې د وروستیو پوځي اقداماتو په برخه کې له یو بل سره د همکارۍ ژمنې کړي. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکو پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه خبرداری ورکړی، د اوکراین ولسمشر خپل امریکایي سیال ته بلنه ورکړې چې کیف ته سفر وکړي. او د جنوبي کوریا چارواکي وایي د رواني فبروري میاشتې تر پای پورې به خلکو ته د کورونا ضد واکسین د څلورم ډوز یا ستن لګول پیل شي. په دغه هیواد کې د کورونا ویروس د اومیکرون بڼې مثبتې پیښې زیاتې شوې دي. د جنوبي کوریا د 2.5 میلیونه نفوس له جملې څخه 5% وګړو د کورونا ضد واکسین لومړي دوزونه لګولي چې ورسره د مړینو او سخت ناروغۍ اندازه کمه شوې. تر اوسه جنوبي کوریا کې د کورونا ویروس ته باندې 1,000,000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي او له دې کبله 1,000 کسان مړه شوي. لاند خبرونه مو واورېدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو په اړه اورېدلی شئ. طالبان پر هغه لیک غور کوي چې حامد کرزی او عبدالله عبدالله په ګډه ورته لیږلی دی.
هر مشوره موږ ته ورسېږي، موږ غور پرې کوو، امکانات ورته سنجو سي هغه عملي سي، او بل دا سنجو سي د اوسني وخت کې ګټه څه ده.
د پخوانیو سیاسي تیرو راتګ افغانستان ته څومره مهم دی د چارو د کتونکي نظر پرې را اخلو. د جرمني د سولې کلی موسسې لسګونه ماشومان پیژندلې چې د درملنې لپاره یې جرمني ته بیايي.
تر دمګړې پورې خودوی په حدود دی شپته اویا کسه ماشومان او انتخاب هم کړی ده او دا لړۍ هم ادامه لري.
او د امریکا او اوکران ولسمشرانو د روسیې د پوځي اقداماتو په اړه خبرې کړې دي. دویمه نیمایي کې 15 دقیقې اونیز بحث درته لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د طالبانو حکومت وای په غلیک غور کوي چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د مخکنی حکومت د مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله عبدالله لخوا په ګډه دوی ته استول شوی. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی ګوري چې د وړاندیزونو کې څه ګټې نغښتې دي او په خبره یې که خیر پکې وي عملي بشي. حامد کرزی پرون په یوه خبري ناسته کې وویل چې له عبدالله سره یې په ګډه د طالبانو حکومت ته یو لیک لیږلی او غوښتنې ترې کړې چې افغانستان ته بیرته د پخوانیو سیاسي څیرو راتګ ته زمینه سازی وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
افغانستان ته د افغان سیاسیونو د بیرته ستنیدنې او یو شمیر نورو مسایلو په اړه د طالبانو مشرانو ته د پخواني ولسمشر حامد کرزی او د مخکینی حکومت د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله لیک. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د دې لیک په اړه غور کوي.
دا سنجو سي د اوسني وخت کې ګټه افغانستان او خلکو سیمې همدارز حکومت او نظام ته څه ده. دا یو مهمه غابات دی. انشاءالله سنجو سي خیر پکې وو باندې عمل کی.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د یک شنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل چې د مخکینی حکومت د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله سره یې په ګډه د طالبانو د حکومت مشرانو ته یو لیک استولی او پکې د یوې بین الافغاني ناستې غوښتنه کړې. ښاغلي کرزی وویل په دې لیک کې دا هم راغلي چې د طالبانو حکومت د افغانستان ته د سیاسي مشرانو د راتګ لپاره هم زمینه برابره کړي.
ما او ډاکټر عبدالله یو لیک لیکلی او په هغه لیک کې مو د اسلامي امارت سرپرست حکومت ته د یوې وړې بین الافغاني ناستې او افغانستان ته د ټولو سیاسي مشرانو د بیا راتګ لپاره وړاندیزونه کړي. هغه څوک چې ناراضي دي او هم هغه څوک چې بل نظر ولري او بیا د لویې جرګې له لارې د افغانستان د خلکو د ارادې تمثیل وکړي، ځکه په اوسني شرایطو کې ټاکنې ناشونې دي.
دا غوښتنې داسې مهال مطرح کیږي چې د سولې په چارو کې د مخکینی حکومت د دولت وزیر سلام رحیمی همدا څو ورځې مخکې افغانستان ته ستون شوی او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون یې د طالبانو د حکومت له یو شمېر چارواکو سره کتلي هم دي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د مخکینی حکومت ډیری چارواکي او سیاسي مشران له افغانستان ووتل چې لا هم په یو شمېر ګاونډیو او نورو هیوادونو کې میشتي، خو وخت په وخت د رسنیو او په ځانګړي ډول ټولنیزو رسنیو له لارې د افغانستان د حالاتو په اړه خپل نظرونه شریکوي. طالبانو مخکې ویلي چې د دوی حکومت د ټولو افغانانو لپاره عمومي عفه اعلان کړې ده.
و موریدل چې طالبان وایي د حامد کرزی او عبدالله عبدالله لخوا په ګډه د ور استول شوي لیک په اړه غور کوي. په دې لیک کې غوښتنه شوې چې پخوانیو سیاسي څیرو ته دا زمينه سازي باید وشي چې دوی بیرته افغانستان ته راستانه شي. د دې کار ګټه څه کېدلی شي؟ د تحلیل لپاره یې د چارو کتونکو میرویس افغان سټوډیو ته وصل دی. افغان صاحب ستړي مشي، څه فکر کوئ طالبانو ته دا کار څه ګټه رسوي په داسې صورت کې چې نړیوال هم ورنه د ټول شموله حکومت غوښتنه کوي چې دوی زمينه سازي وکړي او پخوانیو سیاسي څیرې بیرته افغانستان ته راشي، حداقل شخصي ژوند پیل کړي؟
مننه. که دا کار وسی دا خو سولې ته لار هواروي، په دې کې هیڅ شک شوبه نشته چې د افغانستان حکومت طالبانو د زور لاره نیولای دی. یعنی په سولې ایز ډول طالبان د افغانستان باندې نه دی واکمن شوی. نو که په خاني چیرې راځي لاغو سره جوړجاړی کیږي، لار به سولې ته هوارسي او د نظام د قوی کېدو لپاره یا د نظام کې د بدلون لپاره به زمينه سازي وسی. خو تر کومه بریده پورې چې د سلام رحیمی د تک خبره ده، هغه د فاطمه ګیلانی سره هم مهال کابل ته د جینو د سی ایچ اس موسسی له لوري تللی دی. دا معلومات ما وکړل. هغه د ترکیه غونډې ته پر 26 تاریخ، 28 تاریخ او 28 تاریخ په استنبول کې دایریږي. هغه غونډې ته ځینې طالب چارواکي په دې کانې کول غواړي چې راشي په غونډه کې ګډون وکړي، او همال ځینې پخوانی چارواکي چې لا هم په کابل کې بند پاتې دي هغه هم دا غونډې ته دعوت کوي. دا پخپله د همدې پروسې ته یو لار اوروي. نو مطلب دا دی چې سلام رحیمی ته استوګنی لپاره کابل ته نه دی تللی.
یعنی همدې لپاره تللی افغان صاحب چې همدغه د حامد کرزی له لیک سره تقریبا په تړلې موضوعاتو باندې طالبانو سره خبرې کوي چې راسي پخوانی سیاسي سیرې درو غواړي، دوی په یو ډول سره په حکومت او سیاست کې در شریک کوي. هدف فکر کوم همدا به وي.
بالکل هدف همدا دی. دا کار کوسی دبه د طالبانو لپاره، د طالبانو د اوسنی نظام لپاره، یا د طالبانو ته د مشروعیت ورکولو لپاره ډیری ګټي ولري، تر څو پوری چې طالبان په اوسنی وخت کې په کور د نن مشروعیت ترلاسه نکړي، د بهر مشروعیت یا د دوی په رسمیت پیژندل د دوی لپاره ګران کار دی. د مشروعیت ترلاسه کولو لپاره درې عمده ټکي پکار دي. یا به انتخابات کیږي، یا به ریفرندم کیږي، او یا به لویه جرګه رابلل کیږي. مردودی د لویه جرګه ده. نو د ریفرندم او د انتخاباتو لپاره خو زمينه سازي نشته، یا میکانیزم جوړ نه دی. طالبان مجبور دي چې دی بدلوي جرګې لالارې مشروعیت ترلاسه کوي، او د لوی جرګه چې کله کیږي په هغه کې د طالبانو مجبوریت دا دی چې دی به د پخوانیو چارواکو شتون په هغه کې اخلي. که د پخوانیو چارواکو شتون یا استازي موجود ونه وسی، خو بیا مشروعیت تر سوال لاندې راځي.
بله افغان صاحب،
کچیرته
همدلته یو د ټکر موضوع رامنځته کیږي. طالبان تل ټینګار کوي چې پخوانی سیاسي څیرې ازمویل شوی دی، دوی به هیڅ کله په حکومت کې د دوی ونډه ونه لري. اما دلته نړیوال تاکید کوي پخوانی ولسمشر او دغه راز حامد کرزی او عبدالله عبدالله ټینګار کوي چې باید دغه سیاسي څیرو ته ونډه ورکول سي. فکر کوي څه په کار دی چې دغه ټکر سره مات شي او بل اخر انعطاف او نرمښت سره رامنځته سي؟
ګوره، دې ته امید او هیله شته چې په افغانستان کې دننه سیاسي چیرې د پخوانی حکومت سره راټولې شي. ولې بهر ته پر حامد کرزي، یعنی دا زما دقیق اطلاعات دي، پر حامد کرزي او ډاکټر صاحب عبدالله باندې بندیز لګېدلی دی، دوی ته بهر ته د تګ اجازه نه ورکول کېږي. او د طالبانو ویره هم همدا ده، که چېرته دا خلک ولاړ شي پر دیو باندې خلک راټولېدلی شي، او د دې راټولېدنې سبب به داسې د طالبانو اوسنی نظام ته به ستونزې او مشکلات ورپېښ شي. نو طالب ځکه له دې موضوع څخه تښتي یا بهر ته دغو خلکو ته د تګ اجازه نه ورکوي. البته که په کور دننه راټولېږي، تر ډېره بریده پورې دا امکانات شته چې طالبان دا زمینه سازي وکړي چې خلک راشي او په کور دننه راټول شي، د دوی تر تاثیر لاندې، تر دوی تر سیوري لاندې، او دې پرېکړې او دې نتیجې ته سره ورسېږي چې چې په حکومت کې ځای ونه لري. ولې د مشروعیت لپاره طالبان له دې ډلو او له دې افرادو څخه کار واخلي. خو تر ډېره بریده پورې هغه خلک هم ویشتي، هغوی که چېرته طالب ته مشروعیت ورکوي، په حکومت کې واس اختیار او څوکۍ ترې غواړي، یا داسې کسانو ته څوکۍ ترې غواړي چې د دوی اثر لاندې یا لږ تر لږه د داسې وړ کسانو چې هغه ټیکنیکل کسان دي، د هغوی دپاره کارونه غواړي. خو د وروستۍ خبرې په بلا هم وکم، خو که نړیوالې ټولنې په غوښتنه باندې طالب په مارچ کې ښوونځي خلاصولی شي چې دا د دوی دپاره یو امتحان دی، او دا غوښتنه امریکا په کلکه کړې ده د ښځو په وړاندې د ټولو ښوونځیو د خلاصون، نو که هغه کار دی وکړي، شایي طالبان دې ته هم جوړ شي چې پخوانیو چارواکو ته په یوه اندازه باندې
افغان و چه آزادی رادیو سره خبری کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
زموږ آزادۍ رادیو نه اوري. د طالبانو حکومت وایي د افغانستان پیسې د امریکا په بانکونو کې امانت وي، او د هغه هیواد د جمهور رئیس دې پریکړې چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو نیمه برخه به د سپتمبر د 12 پیښې قربانیانو ته د تاوان په ډول ورکوي، د امریکا د بانکونو اعتماد ته زیان اړولی دی. دا چې د طالبانو نور انتقاد څه دی، تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت وایي د افغانستان د کنګل شویو پیسو په اړه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن پریکړه په نړیواله کچه له انتقاد سره مخ شوی، او د امریکا هویت او شخصیت یې زیانمن کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دې پریکړې د هغه هیواد د بانکونو اعتماد زیانمن کړی او لا یې زیانمنوي.
دا پیسې د امریکا په بانکونو کې ایښې وي د امانت په ډول وي. دلته د امریکایي بانکونو امانتدارۍ او د اعتبار کچه هم په شدت سره صدمه ویني او لیدلی ده چې دوی نشي کولی امانتونه وساتي.
ښاغلی مجاهد وایي د یادې پرېکړې په تړاو د دوی دریځ څرګند دی. دا پیسې د افغانستان د خلکو شتمني ده، او څومره ژر چې کیږي امریکا د خپل دا پرېکړه بیرته واخلي. د افغانستان د کنګل شویو بانکي زیرمو په اړه د جمهور رئیس بایدن په پریکړه کې چې د جمعې په ورځ وکړه راغلی، دا 2 میلیارد ډالر د دوه برخې شي. نیمایي د سپتمبر د 12 نیټې د قربانیانو کورنیو ته ځانګړي شي، او پاتې نورې دې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره ولګول شي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاند وایي د جمهور رئیس بایدن دا پریکړه په نړیواله کچه له انتقادونو سره مخ شوې، خو د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکي 2 میاشتې مخکې د لیندۍ په 23مه ویلي و چې دا یوه ډېره پیچلې موضوع ده، او موږ په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو او متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ په دې اړه بحث کوو. د بشري حقونو د څار سازمان بیا ویلي که د افغانستان بانکي زیرمه په دې ډول وویشل شي، په دې هیواد کې به اقتصادي ثبات له منځه یوسي.
د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د جرمني د سولې کلي موسسې ډاکټرانو د هغو افغان ماشومانو د کتنې بهیر پیل کړی کوم چې هډوکي مات یا سخت سوځېدلی دي.
د درملنې په هیله افغاني سرې میاشتې ټولنې ته راغلی. احمد طلحه چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی، هیله مند دی چې جرمني ډاکټران یې وګوري او درملنې ته یې هغه هیواد ته واستوي.
وزیدلایم چې جرمني ته مې ولیږي تدوي ته.
د افغانی سری میاشتې ټولنه وایي د جرمني د سولې کلي موسسي ډاکټرانو تر اوسه له شپېتو تر اویاو پورې داسې ناروغ ماشومان په نښه کړي چې هډوکې مات یا سخت سوځېدلې دي او ټاکل شوی چې د درملنې لپاره یې هغه هیواد ته واستوي. د دغې ټولنې ویان نوراغا صاحبزاده ازادي راډیو ته وویل
د آلمان د سولې کلي ډاکټران د دلوي د میاشتې له یویشتمې نېټې څخه د پنجشنبې له ورځې نه راغلي دي او دا لړۍ به تر دېرشم د دلوي پورې ادامه پیدا کوي. تر دمګړۍ پورې خودوی په حدود د شپېته اویا کسه ماشومانو انتخاب هم کړی ده او دا لړۍ هم ادامه لري.
د ښاغلي صاحبزاده په وینا په ورځني ډول دغه ډاکټران له 2500 تر 300 پورې ناروغان معاینه کوي. نوموړی وایي د جرمني د سولې کلي موسسي ډاکټران په هرو شپږو میاشتو کې یو ځل د دا شار ماشومانو د کتنې او په هغه هیواد کې د درملنې د زمینې برابرولو لپاره افغانستان ته راځي. د افغاني سری میاشتې ټولنې د معلوماتو پر بنسټ د جرمني د سولې کلي موسسه له دوی سره له درویش کلونو راپه دې خوا دا تړون لري چې په دې ترڅ کې تر اوسه د 4500 ماتو هډوکو او سخت سوځېدلو ماشومانو درملنه شوې ده. د افغاني سری میاشتې ټولنې ویاندوی د درملنې هره دوره شپږ میاشتې ده او کارتیاوي دوام پیدا کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ له آزادۍ رادیو نه اورئ اوس هم یوه نړیواله موضوع، هغه دا چې د امریکا او اوکراین ولسمشرانو یو ځل بیا د روسیې د وروستیو پوځي اقداماتو په برخه کې له یو بل سره د همکارۍ ژمنه کړې. تفصیل احمد تکل اوروي.
د اوکراین او امریکا ولسمشرانو ټینګار کړی چې د اوکراین پر پوله د روسیې د پوځي حضور د پیاوړتیا په ځواب کې به د ډیپلوماسۍ هڅو ته دوام ورکوي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر جو بایدن په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ته د اوکراین د ملي حاکمیت او ارضي تمامیت په برخه کې ډاډ ورکړ او ژمنه یې وکړه چې متحد ایالات به پر دې هیواد د روسیې د یرغل په صورت کې سمدستي ځواب ورکړي. د اوکراین د جمهوری ریاست دفتر په یو بیان کې وایي چې ولسمشر زیلنسکی ښاغلي بایدن ته بلنه ورکړه چې په راتلونکو ورځو کې کیف ته سفر وکړي او ورته ویلي دي چې د سفر به په وضعیت کې د ثبات د راوستو په برخه کې ونډه ولري. د امریکا او اوکراین ولسمشران دا ټلیفوني خبرې داسې مهال کوي چې د لویدیځ قدرتونو په پرله پسې ډول د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه د کړکیچ د کمولو غوښتنه کړې او یو شمېر نورو هیوادونو له خپلو وګړو غوښتي دي چې له اوکراین څخه ووځي، ځکه دوی ویره لري چې ښایي مسکو د خپل ګاونډي هیواد پر ضد پوځي اقدام وکړي. په عین حال کې کیف د دې کړکیچ په اړه د بحث په هدف د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د بیړنۍ غونډې د رابللو غوښتنه کړې. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا وویل مسکو د کیف هغې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی چې له روسیې څخه یې په ویانا کې د دې سازمان لخوا د تصویب شویو اسنادو په اساس د خپلو فعالیتونو د وضاحت غوښتنه کړې. کولیبا پر ټویټر لیکلی دی چې که روسیا د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په ساحه کې د امنیت د ویش په اړه په خپلو خبرو کې رښتینی وي، نو د کړکیچ د کمولو او د ټولو لپاره د امنیت د پیاوړتیا په برخه کې باید د پوځي فعالیتونو په چاره کې د شفافیت لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. بلخوا واشنگتن د اوکراین په سرحد کې د ځای پر ځای شویو روسي ځواکونو د شمیر په برخه کې خپل اټکل پرون لوړ کړ او ویل چې روسیې د خپلو سرتیرو شمیر له 100,000 څخه 1,150,000 ته لوړ کړی دی.
اوس هم د ورځې اقتصادي خبرونو ته پام وکړئ.
د افغانستان مرکزی بانک وایي 13 ورځ ناوخته د بشری مرستو د نقدي بڼې د 13 کڅوړه چې 2.3 میلیونه ډالر وو د افغانستان نړیوال بانک یا ای آی بی ته وسپارل شو. دغه بانک په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې له رسیدلي کڅوړه سره د مرستندوی هیوادونو د نقدي مرستو کچه له 325 میلیونه ډالر واوښته. د خبر پانی په حواله د افغانستان بانک لمرسته کوونکو هیوادونو غوښتنه کړې چې دغه هیواد د بانکي اړیکو په برخه کې د هم اسانتیا به رامنځته کړي ترڅو په دې برخه کې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره تعامل رامنځته شي. یاد بانک له دې وړاندې ویلي و چې دغه پیسې به د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بشري مرستو او همدارس د پراختیايي پروژو د تطبیق په برخه کې مصرف شي. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول او نړیوالو په دننه افغانستان کې د اقتصادي ثبات د احتمالي ړنګېدو ګواښ وښود، ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې د 2022 کال تر مارچ میاشتې پورې به افغانستان ته هر اونۍ په اوسط ډول 40 میلیونه ډالر نقدي مرسته استوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوی د امریکا له لورې د افغانستان په کنګل شویو پیسو کې 2 میلیارده ډالر د خصوصي سکتور دي. دې خونې پرون ناوخته په یوې اعلامیه کې ویلي چې امریکا په هیڅ صورت سره نشي کولی د افغانستان د سوداګرو نقدي پانګه په نورو کسانو وویشي. د خبرځای په حواله که امریکا د افغان سوداګرو دغه پیسې ورنه کړي، لرې نه ده چې خصوصي سکتور له ګڼو اقتصادي او مالي ستونزو سره مخ شي. د افغانستان د کنګل شویو پیسو په تړاو د امریکا د جمهور رئیس وروستۍ پریکړه له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوې. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 2.90 افغانۍ شپږ ویشت پوله، یو ایرو 1.03 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاونډ 1.13 افغانۍ 18 پوله، یو سعودي ریال 28 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي کلدار 1.05 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 512 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
دلته بواوري چې د اوروزګان ولایت اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې د تیر شل کلنې جګړې پر مهال د نورو برخو ترڅنګ د خوندزیو ودانیو ته زیان اوښتی. دوی وایي دولت او نړیوالو خیریه بنسټونو ته پکار ده چې دا خوندزی ورغوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په اوروزګان ولایت کې خلک وایي نوي تعلیمي کال ته د ګوتو په شمیر ورځې فات دي، خو په دغه ولایت کې زیات شمیر ښوونځي چې د جګړو له امله زیانمنې سوي همداسې ویجاړې پرتې دي. په ځینو کې ماینونه ښخ دي او په ځینو کې بیا طالبانو خپل وطاکونه جوړ کړي دي. مطیع الله د اوروزګان ولایت د اکلنګي د سیمې اوسیدونکي دي. ازادي راډیو ته وویل چې د کلي ښوونځي د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال تخریب سوي ده او د ماشومانو لپاره په راتلونکي نوي تعلیمي کال کې مناسب چاپیریال نه دی چې پکښې کې زده کړې وکړي، ځکه د ده په خبره چې وطاکونه نه لري او ټوله تخریب سوې ده.
دا چې زموږ د روزګان کې زیات جنګونه ورانی سوي دي، مکتبونه وران سوي دي، خراب سوي دي د جنگ د تیر جنگ راهیسې. موږ غواړو دغه پیل حال چې د مکتبونه روغ سي، هغه ړنګ سوي مکتبونه، ځکه موږ کم کشنیان چې لرو کلیوال یا خپل کشنیان یا خپل د ولایت کشنیان هغه نسي کولی چې تعلیم وکړي، ځکه چې مکتب ته ورسې مکتب یا استادان یې که استادان هم یې بیا وطاکونه نه یې خرابې نه جوړې سوي یې، یعنی د جنګ رئیس د جنګ څخه خراب سوي یې.
د اکلنګي په نوم دا ښوونځی تر 12 ټولګۍ پورې ده. شاوخوا 2.5 زره زده کوونکو پکښې کې مخکې زده کړې کولې، خو اوس مهال ټوله تخریب پرته ده. د دغه ولایت یو شمېر نور اوسیدونکي بیا وایي چې په دغه ولایت کې په ګڼو نورو ښوونځیو کې بیا ماینونه شتون لري او په یو شمېر نورو کې بیا طالبانو وطاکونه جوړ کړي دي چې ښایي په راتلونکي نوي تعلیمي کال کې د زده کوونکو لپاره یو خنډ وي. د اوروزګان ولایت د نچین د سیمې یو اوسیدونکي آغا ولی ازادي راډیو ته وویل
ښوونځی هغه د تعلیم ځایونه چې باید زده کړې پکښې اوسي. د مخکني حکومت په وخت کې د پوستو او قرارګاو په صفت ګټه ځینې اخیستل کېدله او اوس چې بیا طالبان راغلي دي، د ډېری مکتبو کې د طالبانو وطاکونه دي، تر ډېره پورې دا ښوونځي ویجاړې سوي دي، نړېدلې دي، بمبار سوي دي، پټاو سوي دي. په ځینو کې اوس هم چاودېدونکي توکي شتون لري، ماینونه پکښې ښخ سوي دي، یعنی تر اوسه پورې دوی د زده کړې دپاره چمتو نه دي.
آغا ولی او د سیمې نور خلک له طالب مشرانو غوښتنه کوي چې ویجاړې سوي ښوونځي دې ورته ورغوي، له ښوونځي دې پوستې وباسي او ماینونه دې ترې پاک کړي، څو په راتلونکي تعلیمي کال کې ماشومان په خوندي توګه پکښې کې زده کړې وکړي. د معلوماتو پر اساس په ټولو اوروزګان ولایت کې اوسمهال 215 بابه ښوونځي شتون لري چې د پوهنې د ریاست د معلوماتو پر اساس تر 1.5 پورې ښوونځي تړلي دي، خو د تړلو ښوونځي شمېر د تیر نظام پر مهال شاوخوا 6 ښوونځي وو چې د نامنیو او جګړو له امله تړلي وي. د اورزګان ولایت د پوهنې رئیس مولوی خیر الله حق نما ازادي راډیو ته ویل چې دی پلان لري یا دی تخریب شوی ښوونځي ورغوي. نوموړی دا منی چې په یو شمېر ښوونځیو کې طالبان شتون لري، خو وایي چې دا طالبان دوی خپله د یادو ښوونځیو د ساتنې په موخه په پښې کې ځای پر ځای کړي دي.
پلان ورته لرو، انشاءالله ښوونځی به برابر وي که تر خپل وسه وتوانه پورې ورته بس آماده یو، انشاءالله خپل نظم او طریقه ورسره جوړوو. کومې لارې چې مجاهدینو ته دا ټول معلومې وي چې پر هغه لارو باندې ماینونه پټ وه یا مکاتبو ته نږدې پټ وه، هغه مجاهدینو صفا کړي دي. دغه مجاهدین چې ته کوم وایي ځای ځای چې کوم و دغه تا چې په ګوته کړي دي، په دغو ځایو کې دغه مجاهدین دغه مکاتبو د حفاظت لپاره دلته اوس په کښې دي. څو چې مکاتب شروع کېږي په حمل کې هغه مجاهدین بلته جنې وځي، موږ دا خبره ورته کړې ده، د خیر هغه زیژنې.
حق نما وایي په دغه ولایت کې په سلو کې نږدې 40% ښوونځي تخریب شوي دي چې اوس مهال د زده کوونکو پر مخ تړلي دي.
اوس هم راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې، ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
انډیپندنت خپرونې د هغې افغان فعالې ښځې د راخوشي کېدو په اړه مقاله خپره کړې ده چې په جنوري میاشت کې تر لاریون وروسته نیول سوې وه. په مقاله کې راغلی چې د ښځو د حقونو فعاله تمنا زریا پریانی له څو ورځو باندې وروسته آزاده سوه. اغلې پریانی هغه مهال نیول سوې وه چې په کابل کې یې د طالبانو پر وړاندې په یو شمېر لاریونونو کې ګډون وکړ. مخکې تر دې چې دا ونیول سي، پر ټولنیزو رسنیو د دې یوه ویډیو خپره سوه چې دا پکښې ادعا کوي چې طالبان یې د کور دروازې ته ورغلي او دا په ژړا له خلکو د مرستې غوښتنه کوي. د دې د ازادېدو له خبر سره یو ځای د 9 نورو افغان ښځو او د دوی د کورنیو د غړیو د توقیف خبر هم خپور سو. د امریکا یوې لوړ پوړې استازې رینا امیری پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا 9 ښځې له هغو 40 کسانو دي چې طالبانو د جمعې په ورځ نیولې دي. دې په ټویټ کې زیاته کړې وه چې بې انصافه توقیفونه باید پای ته ورسول سي، خو وروسته رینا امیری دا ټویټ لیرې کړ. د انډیپندنت خپرونې په مقاله کې لولو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه هیڅ وضاحت نه دی ورکړی چې ولې د اغلې امیری دا لیکنه لیرې سوه. مقاله یادونه کوي چې تر دې مخکې طالبانو ګڼ خبریالان نیولي چې پکښې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو کارکوونکي دوه بهرنیان هم شامل دي، خو په مقاله کې لولو چې دا بهرنیان د جمعې په ورځ وروسته له هغه راخوشي سول چې پر نړیواله کچه د دوی د ازادولو غوښتنې وسوې. سان فرانسیسکو کرونیکل ورځپاڼې د اسوسییټډ پریس یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي هغو خبرو ته اشاره سوي چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن د وروستۍ پریکړې په تړاو یې پر هغه انتقاد کړی دی. په مقاله کې یادونه سوي چې حامد کرزي د یکشنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د سپتمبر د 9 قربانیانو ته د افغانستان له کنګل شوي شتمنیو څخه د 3.5 میلیارد ډالر ویش د افغانانو پر حق تیری دی. حامد کرزي د امریکا له ولسمشر جو بایډن څخه وغوښتل چې دا پریکړه بیرته واخلي ځکه د ده په وینا دا امر غیر عادلانه او ناانصافه دی. مقالې د ښاغلي کرزي له قوله ویلي چې افغانان هم د القاعده د مشر اسامه بن لادن قربانیان دي. مقاله د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن په اړه لیکي چې هغه په 1996 کال کې له سودانه وشړل سو او افغان جنګ سالارانو دی افغانستان ته بوته. د مقالې په وینا د همغه جنګ سالاران و چې وروسته په 2001 کال کې د طالبانو پر ضد د امریکا په مشرۍ له نړیوال ائتلاف سره یو ځای شول. وروسته له هغه چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 په حملو کې زرګونو کسان وژل شول، د طالبانو مشر ملا محمد عمر امریکا ته د بن لادن په لاس ورکولو څخه ډډه وکړه. د ولسمشر جو بایډن د جمعې د فبروري د 11 د پریکړې له مخې به د افغانستان د 1 میلیارد اسعاري زیرمو نیمی د سپتمبر د 11 پر قربانیانو د تاوان په توګه وویشل سي او 3.5 میلیارد به له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره ولګول سي.
ستاسو له پیغامونو.
سلام علیکم، د خوز باک ولسوالۍ خبرې کوم. نو دا ورځ د امریکې کومه پریکړه چې کړې ده د بند پیسو په مقابل کې، دا پیسې ته طالبان نه دي بند کړي، نه هغه کوي ویار په پیسو کې مونږ پیسې نه سي. هغه چا کړی دي پاکستان کې شوي هغه به مسما او پاکستان مونږ خونه وکړه، افغانستان جوړه نه مر شوه غصه شي مونږ دا کې ته
پاکستان.
زه جامان الله د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ موږ په تېرو وختونو کښې یعنې د خارجانو په وختو کښې په خپل کلي کښې دوه مکتبونه درلوده، یو د هلکانو یو د انجونو. دا د تېر جنګو مخالفتو له کبله څخه بند شوله. اوس چې د اسلامي امارات حکومت دا نوی رالی تقریبا لږ ورځې زه لاړم مرحل مې بشپړ کړله، موږ دغه دواړه مکتبونه جلاس شوله. اوس په درسو په هر څه باندې مشغوله دي. دا مو یو ستره بریا ده. بله بریا مو دغه ده چې یعنې دا شخصا ما د خپل کور څخه یعنې کلینیک جوړ دی، معرف جوړ دی. دا هم ډېره غټه خبره ده. بل بېخي که لوی دي که مو کوچنی دي که هر څه چې دي ټول یا ډاکتران دي یا معلمان دي یا نور هم په صحیح زده کړو باندې اخته دي. موږ انشاءالله الرحمن خیر خو مشکلاتونه به هم تېر شوي، ستونزې به هم تېرې شوي، خو دغونه څه نو ترلاسه کړي دي.